VOA 1, The Hits.
دا آشنایانو ادبی ډیره
چه پیدا شوی تا جړل خلق خندل چه پیدا شوی تا جړل خلق خندل د سیمرشا چه ته خاندې خلق شای هو ځوان او پیژندل شوی ناول لیکونکی نصیر احمد احمدی هم د سیو انسانو د نن شپې په ادبي خبرونه کې د ارواخات نصیر احمد احمدی په لیکوالۍ او شخصي ژوند خګیګو د خبرونه ملما لیکوال اجمل پسرلی قربانم زانه شباش نه په پایل کې د ارواحات نصیر احمد احمدی لاندا پیشنده نصیر احمد احمدی د فتح الله احمدی زوی په 1353 لمریز کال غزنی ولایت په قرهباغ کې زیږیدل د نصیر احمد احمدی په سیمه کې د زده کړې امکانات ډیر کم د نورو پښتنو په چیرې د زده کړو پایل د خپل کلی په جماعت کې وکړ. لا کوچنی و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په سیمه کې حالات ټینګر شول. د ده کورنۍ د خپل کلی پرېښودو ته مجبوره او کابل ته یې کډه وکړه. په کابل کې د حبیبیې له لیسې څخه په ښو نمرو فارغ شو. احمدی علاوه چې خون زینه د فراغت سره سم خپل لوړ زده کړې هم بشپړې کړې خو حالاتو اجازه ورنه کړه. د طالبانو د حکومت پر مهال الله په دې بریالی شو چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. د آزموینې په پایله کې د کندهار پوهنتون د کارن په هنځي ته بریالی شو خو د یو لړ ستونزو له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. احمدی له مطالعې سره له پخوا نه مینه درلوده. د به د ښوونځي پر وخت کې هم خپل ډیر وخت د لیسې په کتابتون کې تیروه. په دې وخت کې احمدی له رسنیو سره هم کار پیل کړ او دیو خبریال په توګه را څرګند شو. د خبریالۍ په ډګر کې د بی بی سي راډیو له تعلیمي برخې سره کار پیل کړ چې تر مړینې همالته کار کاوه. درنو اوریدونکو، هر انسان ځان ته خپل خصوصیات لري. په کورنۍ چاپیریال کې به د ارواحات احمدی د ځانګړنې په اکله د هغې د خور لیمې څاروان نواوه.
هر انسان ممکن دوه ډوله کرکټرونه ولري چې یو په ټولنه کې وي او بل په کور کې وي. په ټولنیزو رسنیو کې خو به تاسې هم اورېدلی یې چې د نصیر جان په اکله خلکو څومره مینه ښودلې ده، د ښو اخلاقو، د خاکساري خبری خلقو کړی دی. خو زه به د خور پایس د کور خبری وکم چې دی په کور کې تر کومه اده پورې څنګه چلند کاوه. موږ 15 خواندې او 15 ورونه یو. نصیر جان د مور پلار دریم زوی و، دریم اولاد و. ته په کور کې ډیر مهربانه زړه سواندې او خواندو توریندار او ته په خاصه توګه خپل میرمنې ته چې د به همیشه باور درلود چې د موږ میرمنې د موږ خواندې باید ډیرې ونازول سي، باید ډیرې د کور برخورد او چلند باید ډیر له دوی سره ډیر زیات شي، لکه څنګه چې په کتابو کې د ډیره توجه دی غته و چې تاسو باید خپل خواندې او د کورنۍ میرمنې باید ونازوي توجه ورته وکړي. د په عملي ځوان کې دا کار کړی وو، د خپل اولاد میرمن، خپل خور، خپل د کورنۍ ټولې میرمنې ډیرې تشویقولې، همیشه د ما د دې تشویق چې د په وار وار له ما سره خبرې کولې، لا به د دې میرمن د په وار وار له ما سره ژغېده او د دې د شو اخلاقو تعریف یې راته کاوه. دا وسم زه کله ورته ورسره ژغېږم، دا راته وژاړي، راته ووایي سیای کاشکې د ما د دې وترخه خبره راپړل کېده، آی کاشکې ما د دې یوه داسې نا امیده خبر راپړل کېده چې اوس ما خپلې وشکې پېته کې کړې وې. خو نه نه، هیڅ کله هیڅوک هم د دې بد چلند شاید نسته. دی به په دغه ډېر ځورېدو چې د موږ په پښتانه ټولنه کې پښتنې میرمنې په ډېره بده شرایطو کې دوی دي، خو د تر ډېره حده پورې خپل د دوی د ښځو د درد د زړه قصې د خپله بیان کړي دي. ته په خپله ورته دا د تاسې شاهدان یاستئ چې د څومره د خویندو د میندو غمونه دردونه راسپړولي دي. اوس یې له لورانو سره خبرې کوم، له میرمنې سره خبرې کوم، راته وایي وایي د ده اوچت حوصله به موږ تکیه کوي، کومې خبرې چې ده کونډو ته کړې، کومې خبرې چې ده یتیمانو ته کړې دي، هغه به موږ ټول عملي کوو. نو خدای دې د موږ په ملک کې آرامي راولي، چې نورې کونډې ونه وینو، نور یتیمان ونه وینو. هڅه سي دي هغه یې کور والې تکیه کې او سپورټ کې دغه د موږ ټولو د ځوان درمان او د ده ارمان ده، هغه راته پوره کړي.
نصیر احمد احمدی د خوب شیبی کیسه لیکوال په توګه شهرت وموند او لنډو کیسو او ناولونو یې ډیر ژر د ډیرو کره کتونکو پام ور واړو. لږ ناولونه داسې یي چې د داستاني ادبیاتو نقادان او عامو لوستونکو یو ډول ستاینه یې نصیب کیږي او د هر چا د خوښې وړ ګرځي، چې دا کامیابي د هر لیکوال په نصیب نه. ارواحات نصیر احمد احمدی له هغو ډیرو لږو لیکوالانو څخه و چې هر ناول او لنډه کیسه په مینه لوستل کیږي. د خدای بخلی نصیر احمد احمدی په څیر د لیکوال په لیکوالۍ خبرې څه آسانه کار نه دی، ځکه د یو منل شوي لیکوال ځانګړنې ډیر اړخونه لري چې ځینې یې د لوستونکو له سترګو پنای یا یې هم پام ورته نه اوړي. د ارواحات احمدی د لیکوالۍ ځینې ځانګړنې چې د ځینو لوستونکو له سترګو پنا پاتې دي یا یې ورته پام نه دی اوښتی، دا او د لیکوالۍ د ځانګړنو په هکله به پاتې خبرې د خپرونې د قدرمن میلمه د لنډو کیسو د ماهر لیکوال اجمل پسرلی نه واورو. پسرلی صاحب ستړی مشي خپرونې ته. د نصیر احمد احمدی ناولونه زر چاپ شول، څه شی د دې باعث شو چې د ډېر ناولونه ولیکي؟
نو شبه جانې لومړی خو له تاسو ډېره مننه او کور مو ودان. ثواب ته ورشم د نصیر احمد کمال داو چې موضوع یې لرله او وخت یې ورته پیدا کاوه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې لیکوال د امریکایي لیکوال په څیر نه دی چې له همدې درکه پیسې پیدا کړي او د لیکوالۍ له درکه ژوند وکړي. افغان لیکوال به د ډوډۍ هم له بلې لارې کوي، لکه احمدي چې د بی بی سي له تعلیمي خپرونو سره کار کاوه، او فرهنګي رواجونه هم افغان لیکوال له لیکلو باسي. راشده شپه تېره بیا بې وخته تګ راتګ زما په باور د خلکو د مړي ژوندي پالل په داسې شرایطو کې سره دې چې زما مطلب دا نه دی چې هغه هڅې نه فکم، لیکن لیکل سخته کوي. وخت نه پاتېږي. خو احمدي باروم بیا هم لیکل کول او ژر ژر یې لیکل کول لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه. دوی چې هم خدای بخښلی احمدي ډېرو لیکلو ته هڅولی دی چې خلکو د ده ناولونه اخیستل. ګمان کوم د احمدي بغدادي پیر د پښتو تر بل هر داستاني اثر ډېر چاپ شوی دی او ډېرو خلکو خوښ کړی دی. حتی وروستی اثر یې د غني ځال هم په لنډ وخت کې پلورل شوی دی. دغه دلایل دی چې فکر کوم ژر ژر دا کتابونه چاپېدل.
بله، دا ناولونه ولې خلکو ډېر خوښول؟
دا مهم سوال دی. په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې په افغانستان کې داستانونه که هغه لنډې کیسې دي یا ناولونه دي ډېر چاپ شوي دي. خو ډېر کله دا کیسې یو چا لیکلي دي چې په ښار کې به اوسېده، د امنیتي ستونزو له امله به یې کلونه کلونه کلی نه و لیدلی. هغه یو ډول نستالجا به له کلي سره ذهنن وتاړه او د داستان کرکټر به یې د کلي په فضا کې ورخوشي کړ. داستان له مکان سره، په تیره بیا له لیدلي مکان سره، سم حس کړي مکان سره زما په باور ژوره رابطه لري. دغه رابطه باید مصنوعي نه وي چې خلک داستان ژور حس کړي. احمدي په خپلو ناولونو کې دغه کلیوال چاپېریال زما په باور اول په خپله درک کړی، حس کړی دی او بیا یې له خپل لوستونکو سره شریک کړی دی او هغه هم نومنلی دی او خوښ کړی دی. احمدي کله هم له کلي بیل نه شو. نوشابه جانې په دغو شرایطو کې هم چې کله به خبرېدم احمدي به له کابله کلي ته تللی و. حتی تیر کال چې په کابل کې د کورونا له امله بندیزونه لګېدلي وو، خلک کابل ته نه شوی داخلېدی. د یو له هغو کسانو وو چې له ښاره بهر بند پاتې وو چې بیا په واسطې ښار ته ننووت. په همدې وخت کې هم دی یعنې کلي ته تللی و. او بل علت چې د احمدي ناولونه خلک خوښوي، دی په کیسو کې تلوسه لري. داستانی تلوسه د یوه ویش له مخې دوه ډوله ویشلی شو، یوه ژوره او بله عادي تلوسه ده. ژوره تلوسه د هغو کیسو لپاره وي چې عمیق روحي کشمکشونه او رواني اغېز پکې بیان شوي وي. د سیمبولیکو کیسو لپاره هم ډېر کله عادي تلوسه کار نه ورکوي. او عادي تلوسه دا کمال بیا لري چې خلک ژر جلبوي، د ټولنې ډېر خلک جذبوي. د احمدي د داستانونو تلوسه همدغه ډول تلوسه ده، د ډېرو د درک وړ ده. او درېیم علت یې زما په ګمان چې احمدي داستان خلکو ځکه خوښ کړی دی چې د کیسې فضا د ده جالبه ده. دی په خپلو ناولونو کې یو ډول شاعرانه چاپېریالونه هم لري. پښتانه که هر څو داستان ته څوک راکاږي، زمانونو ته ممکن اړتیاوې چې له ژور شعري اثره راووزي. او د احمدي د کیسو څلورم کمال چې خلکو د ده داستانونه خوښ کړي دي، نثر دی. د ده نثر کله ناکله دا د شعري چاپېریال له امله مجازي کېږي چې عیب نه ګڼل کېږي او په تېره بیا چې لوستونکي ته د درک وړ وي. خو له کلي سره آشنا، له ښاري ژوند سره بلد، د ده د ژبې زیرمه غني کړې ده زما په باور. او د نثر په برخه کې دا کمال هم ده درلود چې د ځینو لیکوالو په څېر په زوره هڅه نه کوله چې یو فکر په داستان کې ځای کړي. د ده په ځینو ناولونو کې د وطن د مینې فکر په طبیعي ډول راغلی دی. هر هغه لیکوال چې فکر پر داستان تپي، نثر یې زما په باور ګونګ راځي، ځکه چې ذهن په فکر کې بندېږي، قلم په داستان کې.
خدای دې آباد لره پسرلی صاحب. د ستاسو خبرو سره چې د خدای بخښلی احمدي صاحب د لیکوالۍ د ځانګړنو په هکله ډېر عمیق هم ذکر کړلې، باور وکړئ ستاسو د خبرو سره د احمدي صاحب د کیسو د ځانګړنو په فکر کې هم داسې لاړم نږدې دی چې پوښتنې مې د یاده وزي. احمدي صاحب د خدای وبخښي چې اوس د خلکو په منځ کې نشته، او همدغه تریخ حقیقت به قبلوو چې د هغې په نشتون کې د هغوی په کتابونو له تاسو سره غږیږو. په هر حال احمدي لنډې کیسې هم لیکلي دي. د ده د لنډې کیسو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
د احمدي ناولونه د ده د لنډې کیسو په پرتله با ارزښت لري، هم د کمیت له پلوه او هم د کیفیت له اړخه، ځکه چې د ډېر ناولونه چاپ کړي دي. خو که چېرته د ده لنډې کیسې د ډېرو معاصرو لیکوالو له کیسو سره پرتله شي، دا کمال لري چې اضافي کلمات پکې کم دي، بې ځایه نه دي اوږدې شوي، د ټولنې یو تصویر پکې راخیستل شوی دی. چې د خپل درک کړای دی یعنی د چا تقلید نه دی کړی خو له ولس سره د مینې مالګه د ده په ځینو لنډو کیسو کې ماته څه زیات ښکاري.
د دې نه مطلب څه دی؟ کېدای شي لږې واضح کړي.
یعنی لیکوالي د لیکوال او اثر ترمنځ یوه نری رابطه لري. دغه رابطه په یو ډول ژورنالیستیکه ده. په ژورنالیزم کې اغلی آشنا تاسو هڅه کوي چې د چا پلوي ونه کړئ، دواړو لوریو ته به پام کوي. داستان هم همداسې شی دی چې کله لیکوال کمپیوټر ته کښېني یا قلم راواخلي چې کیسه ولیکي، که دا فکر کوي چې دا کیسه به خلک خوښه کړي که نه، کیسه خرابه شوه او که فکر وکړي چې دا کیسه به ژر چاپ شي که نه، بیا هم کیسه خرابه شوه. که فکر کوي چې زه به دا کیسه تر پلاني بهتره لیکم، بیا هم کیسه خرابه شوه. حتی که فکر کوي چې کیسه لیکي، کیسه اغیزمنه شي. یوازې د درک کړې موضوع چې یا به یې بشپړه ترلاسه کړې وي یا به یې نیمګړې، همدې ته فکر پکار دی چې لیکوال یې کوي. که داسې وکړي بیا نو کیسه زما په باور کیسه شوه.
بله، خو که لیکوال فکر ونه کړي چې زه کیسه لیکم، کیسه یې په بله خوا نشي تلی، سفرنامه نشي ترې جوړېدی یا مقاله نشي ترې جوړېدی.
زما باور کله چې لیکوال کیسه لیکي، واضح خبره ده چې لومړی خو یې نیت کړی چې کیسه لیکم او په کیسه یې باید سر خلاص وي چې کیسه څه شی ده. خو د کیسې تر لیکلو وروسته باید لیکوال دې ته فکر وکړي چې کومه برخه یې اضافي ده، کومه برخه یې د کیسې له اصولو سره سمېدلی شي، کومه برخه یې واضح نه ده، د کیسې پیل له اصلي پیل سره سم دی، کرکټرونه له خپلو خواصو سره سمې خبرې کوي، د کرکټرونو خبرې سره بېلې دي، مکالمه کیسه مخته وړي، د کیسې پای سم ځای ختم شوی، پیل پیل دی او پای پای دی، یعنی تغییر پکې شته. داسې نور اصول دي چې ناقدانو ټاکلي دي. هر څومره چې دا اصول د کیسې له لیکلو وروسته پلي کېږي، هماغومره کیسه لکه غمی صیقلی شي. خو تر لیکلو مخکې که لیکوال کیسه صیقلوي، شایي په سولیدلو سولیدلو غمی بدله، په یوه سولیدلي سولیدلي غمی یې بدله کړي.
ښه، پسرلی صاحب، دغه اصولو ته چې تاسې اشاره وکړه، د احمدي په کیسو کې تر کومه بریده پلي شوي دي؟
هنري اصول د بدلون په حال کې دي. یعنی کله چې سینما نه وه، ناول یو ډول لیکل کېده. کله چې سینما راغله، د ناول لیکل بدل شول. د انټرنیټ له راتګ سره بیا کیسه بدله شوې ده. د احمدي په کیسو کې تر ډېرو افغان لیکوالو د کیسې مهمو اصولو ته توجه شوې ده. خو هنر چې څومره پخیږي، هغومره بهتره کیږي. احمدي له بده مرغه بې وخته وفات شو.
له بده مرغه او متاسفانه. په هر حال بحث به ادامه ورکو. یو شمېر په دې باور دي چې هنر او ادبیات الهام دی او خدای ورکړه ده. که دا خبره په ځای، نو اصول بیا په څه معنا؟
دا مهم سوال دی. د الهام بحث لنډ نه دی، اوږد بحث دی. ځینې کره کتونکي بیخي الهام مني نه. ګومان کوم چې د انسانو د حواسو درک هغه وخت د الهام باعث کېدی شي چې مثلا کیسه لیکوال بیا بیا او بیا د کیسې لیکلو په باره کې فکر کوي. دغه بخت ذهن په خپله حواس د موضوعاتو د ترلاسه کولو په لوري بیایي. خو موضوع به څوک پیدا کړي؟ موضوع کیسه کېږي نه، او تر هغو په کیسه موضوع بدلېدی نه شي چې لیکوال د کیسې له اصولو سره آشنا نه شي، پرې پوه نه شي او پرې تطبیق نه کړي.
نو څه فکر کوئ، آیا احمدي دغه اصول په خپلو کیسو تطبیق کړي دي لکه تاسو چې ورته اشاره کوئ؟
هو، د کیسو د نقد کتاب لیکلی، یعنی له نقد سره آشنا و، د ځان په کیسه پوه کړی دی، بیا یې کیسه لیکلې. که یې د اصولو تر پوهېدو مخکې کیسه لیکلې وي، باور لرمه چې هغه به داسې کیسه وي چې ده به له خلکو سره نه وي شریکه کړې، او یا به یې له چاپ وروسته خامخا د پښیمانۍ احساس کړی وي چې دا کیسه نه ولي چاپه.
بله، پسرلی صاحب، که د احمدي د کیسو اغیزو ته راشو، له دې نه پرته چې خلکو دا کیسې خوښولې، بل څه تاثیر یې کړی؟
د احمدي مرحوم کیسې به زما په باور تل د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې په دې نوم خلک یادوي چې ګڼ کسان د دې داستانونو له برکته د کتاب له لوستلو سره آشنا شوي دي. او نوشبه جانې، تاسو به په خواله رسنیو کې لیدلي وي چې ډېرو کسانو د ده تر مرګ وروسته دا اقرار کړی دی چې د احمدی د داستانونو ناولونو د لوستلو له برکته لکتاب لوستلو سره مینه پیدا شوې ده.
پسر لسی بو بخی چې خبره کې در لویګم خبرم په ګل بدله ساس د خبرې په تایید پرېختی هم په ټولنیزو رسنیو کې مې دا ولوستل. ډیرو کسانو دا لیکلي وو چې د احمدی صاحب د دغه ناول نه یا دغه لنډې کیسې د لوستلو نه وروسته مې د کتاب لوستلو شوق پیدا شو او کتاب لوستلو ته مې مخه کړله. دا حقیقت دی. مهرباني وکړئ تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ.
دا یو ډیر لوی هغه دی، یو ډیر لوی امتیاز دی چې د احمدی داستانونه لري، لکه دا تاسو چې هم اشاره ورته وکړه، ځکه چې افغانان دوه ډوله کیسې لیکي. دا اوس چې ما کله ورته پام کړی دی، یو شمېر افغانان داسې دي چې وار له واره له ګونګو کیسو نه لیکوالي پیلوي، یو شمېر کسان دي د کافکا په څېر کیسې لیکي، ځینې کسان بیا داسې دي چې په کیسو کې ځینې عجیب و غریب روحي تمایلاتو ته میلان لري، پرته له دې چې یا په کافکا سم پوه شوي یا په دغه روحي تمایلاتو پوه شوي وي. زه په دې باور یم چې افغان ټولنه داسې یوه لیکوال ته ضرورت درلود چې هغه خلک واچوي، د کتاب په لوستلو یې راولي او دې ته تشویق کړي. له هغه وروسته دغه نور مراحل چې دي، چې په روحي لحاظ به کیسې ژورې لیکو، عمیقې به لیکو، د نړۍ د منل شویو روانشناسانو له اصولو سره به کیسې سمې وي، د کرکټر ذهن ته به ورځو. دا شیان بیا یو ډول کې هغه کو طبقه بندي کو دویم ګامونه دي چې باید واخیستل شي، او د احمدي غو د لیکوال نه وروسته باید واخیستل شي.
بله، لکه څنګه چې تخیل د داستانونو کیسو هغه ډیره مهمه برخه ده، نو خدای بخلی احمدی صاحب څومره دغه مهارت درلود چې ساده مکالمه په تخیلي صحنو کې ځای کړي؟
واضح ده او مهمه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې یو وخت مې یو چا ته ویل مل دا کیسه داسې ده لکه دغه د افغاني جامو ګنډ، دا ګنډ څه خلک جوړوي، که په دې کې یوه شیشه بې ځایه وي دا ټول ګنډ بل رنګ معلومیږي، که د زرتار یو تار یو چیرته کم کارېدلی وي توازن یې خراب وي. داستان همدغسې ده، کلمات همدغسې دي په یو داستان کې، یعنی که چیرته کلمات د داستان له روحیاتو سره همغږه نه وي داستان خپل تاثیر په لوستونکو نه پرېباسي. د احمدی مرحوم داستانونه د کلیوالي ټولنې پیښه وي، او یا په ښار کې هم تر ډیره د کرکټرونه کلیوال کرکټرونه وو، دی د کلیوالو له کرکټرونو سره عملا خپل ژوند کې آشنا وو، او ډیره غني کلیوالي ژبه یې درلودله. په هغه یې دغه کرکټرونه انځورول، نو ځکه دغه داستاني ګنډ خپل اثر زیات پرېښی. لیکن تخیل داستان ادي داستان په پخ کې وای داستان د واقعیت او تخیل مجموعه ده، دا دواړه پکې شته. اما په عین وخت کې مثلا د داستان د مکالمې په برخه کې دا خبره معروفه ده چې مکالمه باید داسې ولیکل شي چې لوستونکي فکر وکړي چې دا حقیقت دی، حقیقت روان دی. د داستان چې څومره هنري او په اصولو څوک برابر لیکي، د لوستلو په وخت باندې لوستونکي داسې فکر کوي چې زه په دې داستان کې یم. حتی دغه تخیل چې تاسو اشاره ورته وکړه، دلته د مرحوم احمدی خبرې کوو، زه د ژوند تجربه به له اوریدونکو سره شریکه کړم. زه خپله داستانونه لیکم، د وطن د غمجنو حالاتو ځینې داستانونه په خپله مې لیکلي، خیالي یوه برخه یې حقیقي ژوند نه راخیستل شوي. باور وکړئ چې داسې وخت راغلی دی چې خصوصا یو څه تراژیدي حالت وي، زه په لوړ آواز باندې خپل داستان نه شم لوستلی. د احمدی مرحوم داستانونه هم داسې وو، هغه برخې یې چې له وطن سره ډېره عمیقه مینه پکې څرګنده شوې وه، لکه د بغدادي کیسو ناول کې یا په نورو ځینو کیسو کې، دا چې په سم نثر لیکل شوي دي او اوریدونکو یې تاثیر ژور وي، نو بیا ځکه د حقیقت ګمان پرې کوي.
تاسې د نصیر احمد احمدی سره غیر د لیکوالۍ د اړیکو نه له نږدې مور سره کورنۍ پېژندګلوي هم لرله، د دې لیکوالۍ څومره د شخصي ژوند نه متاثره وه؟
ډیره، له څو اړخونو متاثره وه. یو، زما په باور یو لیکوال که له خپل ژوند سره صادق نه وي داسې اثر نشي لیکلی چې هغه په ټولنه باندې تاثیر وکړي. یعنی دا چې څه ده په خپلو داستانونو کې هغه باید واقعي ظاهر شي. یو خو دا تاثیر دی، بل د کلیوال چاپېریاله خبر و د هغه تاثیر د ده په داستانونو باندې جوت دی. بل دی داسې نه و چې شخصیت عالی و، د ځان له نورو سره پرتله کاوه نه، له نورو سره یې مقایسه کاوه نه. ما دوه کاله مخکې له نژدې لیدلی و او په تلیفون و په واتساپ کې مو همیشه خبرې کولې. د داستان یو ګروپ لرو د واتساپ له لارې، په هغې کې مو په مختلفو موضوعاتو باندې یو څه نور لیکوال هم شته، له ده سره په بحثونو کې برخه اخیستې ده. ډېر مات سړی و او کله ناکله ځینې کسان داسې وي چې په ټولنه کې وسایل شي بیا شاید یو څه بدلون پکې راشي. بیا هماغه ملنګ فقیر سړی و چې په ماشوموالي کې ما لوبې ورسره کړې وې، زما ملګری و او تر اخره همدغسې پاتې شو.
بس نو د ژوند وفا ورسره هم دومره وه. تاسو ته د خدای عمر په نصیب کې او د کورنۍ او لیکوالۍ د دې نږدې ملګري د مړینې تسلیت به هم تاسو ته وایم. د خدای بخلي احمدي صاحب د اثارو په هکله، د لیکوالۍ د طرز په هکله، د ځانګړنو په هکله پوښتنې ډېرې دي. خو د دې مرکې په پای کې که دا پوښتنه وکړم چې د احمدي مړینې د پښتو له داستانه څه کم کړل؟
زما په باور یو فعال پرکار ناول لیکونکی، داسې ناول لیکونکی چې ډېرو یې آثار خوښول، له دې فعال لیکواله افغان ټولنه محرومه شوه او ډېره سخته اړتیا دې ته لرو چې د احمدي په څېر لیکوال ولرو چې دغه نیمه باسواده ټولنه چې ډېر خلک یې لوستلي دي دا په مطالعه راشي. خو له بده مرغه احمدي بې وخته وفات شو.
بالکل پسرلی صاحب، د کتابونو لوستونکي همداسې تیږي پاتې شول. خدای دې د هغوی ارواښاده لري. تاسو نه ډېره مننه چې د ارواښاد نصیر احمد احمدي د لیکوالۍ په ځانګړنو د امریکا غږ آشنا راډیو په ادبي خپرونه کې وغږېده. ساسو د کور ودانی
مننه له تاسو.
درنو اوریدونکو، د نن شپې خپرونه د خدای بخلي نصیر احمد احمدي په لنډې کیسې پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې خپرونه واورېده. تر بیا هم خدای مل شي.
زما وطن، سړی وویل نه، هغه بل، هغه چې تورې او سپینې خانې لري. دکاندار د فوټبال توپ ورته ونیو. سړی په تڼاکو ګوتو پیسې ور وشمیرلې. توپ یې په رڼا پلاستیکي کڅوړه کې ور واچول. د خپل ملګري خوابه د هغه کې واورېد. توپ دې څه کاوه؟ جمیل ته به د کوم بل څه اخیستل؟ سړی په خوند وویل، خو جمیل توپ غوښت. اوس مې هم په یاد دی. دوه کاله مخکې چې له کوره د ایران په نیت راوتم، د کلا له ورې را پسې ناره کړه. ابا ابا ګوره، قول دې را سره کړې، د فوټبال یعنی د فوټبال توپ دې هېر نشي. سړی غلی شو، یو دمې وخنده. د جمیل فوټبال دې په یاد ده؟ توپ یې له پښې نه جلا کېده. هر وخت همزولو د ده په مټ له نورو کلو مسابقه ګټلې وه. ملګري یې څه ونه ویل. دواړه د کلي موټر ته وختل. ساعت وروسته په کلا کې زوروره ژړه راتاو شو. مور په کوکو کوکو ژړل. پلار پا راوتلو او رډ سترګو د په چوتره کې د ناستیا وزین تنکی زوی جمیل پریشو په خوټه کته. جمیل په پلاستیکی رڼا کڅوړه کې نیمې توپ ته وچه سترګې نیولې وې.